د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي، او وایي په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په جنیو کې د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. د ښاغلي ترک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. طالبانو تر اوسه د ښاغلي ترک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې نور تفصیل راځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګوبرل شویو ډلو له 50,000 زیاتو راستنو شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړي دي. IOM وایي چې د افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته ستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیره اونۍ له ایران او پاکستانه د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر علی اکبر مهرابیان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوی. د ایران رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دې خبرو کې د برښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برښنا د پرچاوی پر ستونزه هم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برښنا بهیر ټکنی کیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په پام کې لري لیبیا ته چې وروستیو سختو ورښتونو او طوفانونو زیانمن کړی دی مرستې ولیږي. انتونیو تاجانی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د ایتالیا حکومت د لیبیا په ختیځ کې له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې غوښتنه سمدستي ومنله. هغه ویلي د ایتالیا د ارزونې یوه ډله له مخکې لیبیا ته روانه شوې ده څو د ملکي خوندیتوب له قطعې سره خپلې چارې همغږي کړي. د راپورونو له مخې د لیبیا په ختیځ کې تر سختو ورښتونو او سیلابونو وروسته شاوخوا 10,000 کسان تري تم دي. د لیبیا چارواکو پرون وویل چې تر اوسه د څه باندې 1,500 کسانو مړي ترلاسه شوي، خو دا ویره شته چې د مړیو شمیر له 15,000 واوړي. په تېرو څو ورځو کې د یونان، ترکیې او بلغاریا په ځینو برخو کې هم د دې طوفان له کبله د لږ تر لږه 20 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. او د سویډن ملي راډیو وایي د دې هیواد حکومت اوکراین ته د ګریپین ډوله جنگی جټ الوتکو پر ورکولو غور کوي چې د روسیې پر وړاندې جګړه کې وکاروي. د راډیو پرون د ځینو سرچینو په حواله چې نه غواړي نومونه یا چې راپور ورکړ چې د سویډن حکومت تر نورو مسایلو ترڅنګ غواړي پوه شي چې دا اقدام په خپله د سویډن پر دفاعي وړتیا څومره اغېز کوي او په کوم سرعت کولی شي دا الوتکې اوکراین ته وسپاري. د راپورونو له مخې د سویډن حکومت ښایي د پنجشنبه تر ورځې پورې د خپل هیواد له وسلوالو ځواکونو وغواړي چې دا موضوع په رسمي ډول مطرح کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو په ناوړه سرغړونو تورن کړي. د طالبانو حکومت د پاکستان هغه ادعا بیا رد کړي چې په تورخم دروازه کې د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. د پاملرنې مؤسسې یوه سروې ښیي چې د افغانستان د 80% وګړو عواید کم شوي دي.
په دوه نموده کې چې ما وظیفه درلوده ډیر ښه سپورټر وم د کورنۍ، ولی اوس زنه سم کولای چې له کورنۍ سره مرسته وکم.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې له رومیانو څخه د روب جوړولو فابریکه فعاله شوې ده.
موږ ته اوبه رومیان راچو د ماشین په واسطه د اوبو سره رومیان سره راځي، هلته مې فوارې چلانه چې اوبه په واسطه راوځي بیا رومیان راوځي بیا ته وایي ماشین ځل د ماشینه ده.
د لیبیا په درنا ښار کې د طوفان له کبله د درنو تلفاتو جزئیات هم درکوو، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
در دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي دي، او وایي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په جنیو کې د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سقوط د میلیونونو خځو نارینهو نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي ترک په وینا د خځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي ترک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د ښاغلي ترک څرګندولې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپراوي سره هم مهال دي چې د 2022 کال له مارچ څخه پیل د سګانی کال تر اګست میاشتې پورې مداران غاړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت د سیستماتیک سقوط خبره شوې ده. په راپور کې د ښځو او نجونو د قتل او ناموسي وژنو وهلو ټکولو په کم عمر د نجونو د ودولو په ګډون د سرغړونو 340 موارد مستند شوی دی. په راپور کې له طالبانو له مخکنۍ دورې سره د اوسنی وضعیت مقایسه نه ده شوی، خو د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دې سرغړونو موارد کم نه دي. په راپور کې راغلی دی چې ملګرو ملتونو همدارس د تلاشۍ په پوستو کې له ښځو سره په دې خاطر چې د طالبانو له سپارښتنې سره سم حجاب یې نه دی اغوستی د ناوړه چلند موارد هم مستند کړي، او یا په دې خاطر چې له شرعي محرم پرته راوتلي دي بیرته خپلو کورونو ته لیږل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې 40 غړي لري په 2020 کال کې موافقه وکړه چې افغانستان ته د بشري حقونو پر وضعیت د څارنې لپاره یو خپلواک استازی واستوي، او اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د اکتوبر تر 14 پورې په جنیو کې د دې شورا پر روانه غونډه کې به د دې استازي ماموریت تمدید شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ پر ځینو مسایلو سیاسي اختلافات زیات شوي دي چې ورسره د دوی ترمنځ د تورونو د لګولو لړۍ هم چټکه شوې ده. د طالبانو حکومت پرون د پاکستان هغه ادعا یو ځل بیا رد کړه چې پر تورخم دروازه د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. له دې سره جوخت په پاکستان کې په ځانګړي ډول په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم چټکه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ لا هم ځینې لانجې حل سوي نه دي، او پرون هم له دواړو لوریو تازه تورونه تبادله سول. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون سیشن به ویلي په تورخم کې د تیرې اونۍ برید لومړی د پاکستان له لوري پیل سو. هغه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي کله چې پر موږ حمله وسوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. خو د پاکستان چارواکي بیا د تیرې چهارشنبه د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي، او وایي طالبانو د پاکستان په خاوره کې تاسیسات جوړول چې پاکستان یې مخه نیواله. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونو یې د تیرې چهارشنبه په ورځ په خپله خاوره کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو ورباندې ډزې وکړي. لدې پېښې وروسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوې چې په دواړو غاړو کې راګیر پاتې سویو مسافرو او په بېلابېلو مالونو یا هم میوو بارو موټرو ته یې سختې ستونزې جوړې کړې دي. ځینو خبریالانو راپور ورکړی چې د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په اړه د طالبانو او پاکستان ترمنځ دواوري مذاکرات سوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د خیبر زولې مرستیال کمشنر جمال ناصر ویلي په هغه غاړه کې د لاریو او ټیلرو په ګډون 1300 موټرونه له تورخم دروازې او شتو ته انتظار دي. د کړکیچ په دوام پرون په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې ظاهراً د طالبانو وسلوال د تورخم پر لوري د تک په حال کې شي. په دې ویډیو کې چې ازادي راډیو یې کاروالی نسي تاییدولی د محمد په نوم یو تن وایي
پاکستان باندې جنگ ان شاء الله الحمدلله دوه نه خاور ومنګ نو ورته پر پاکستان
ماشاءالله
افغانستان اسلامي امارات مجاهدين تیار دي چې پاکستان په وړاندې مقاومت
وکړي. دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک حمله زیاتې سوي او د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ بیا چټکه کړې ده. پسند ایالت کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزه کاکړ تیرش په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د تیرې شنبه یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیول سوي. حال دا چې ګڼې په پاکستان کې د استوګنی قانوني کارتونه او نور اسناد لري. د هغې په وینا له دې جملې افغانانو څخه څه باندې سلې محکمې ته حاضر کړی سوي وو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو قدرمن اوریدونکو نورو موضوعاتو ته د کونر د سرکانو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د څښلو د پاکو اوبو له نشتون څخه شکایت کوي. د دې په وینا د ستونزې سره د تیرو څو کلونو را په دې خوا مخامخ دي خو سږکال د وچکالۍ له کبله یې اوبه ډېرې کمې شوې دي.
د کونر سرکانو ولسوالۍ د مرکز ناوي او نورو کلي اوسیدونکي وایي د څښلو پاکو اوبو په خاطرې چې پوخا کومې څاګانې وستلې وي ډېرې وچې شوي او دوی مشکلاتو سره مخ کړې دي. د سرکانو قومي مشر حاجي جمعه خان د څښلو پاکو اوبو د نشتون له امله د ورپې خستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال یې ډېر زیاتې وچکالي ده پشې نشته دی او د ساحل ټولې وچکالۍ چې دغه دی کونل ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې په نږدې ساحو کې د کویانو چینو ویالو او لختې اوبه وچې شوي او دوی اړ دي چې له ډېرو ستړیاو ګاللو وروسته له سیند یا هم له نورو کلیو څخه د څښلو اوبه راوړي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو غم وخوري او ولسونه له اوسنیو کړاوونو وژغوري. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د یونیسف په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو سره په کونړ کې د څښلو اوبو د نشتون خبره شریکه کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې له پاکو اوبو بې برخې ساحو ته به یا د اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
مونږ زیات کوشش په دې کې دی چې خلکو ته پاکې او صحیح اوبه ورسو. په دې مرکز کې په اطرافو او ولسوالو کې مونږ خپل ترتیبونه نیولي دي او پلانونه هم بسته کړي دي انشاءالله د وزارت سره او د موسساتو سره.
سرکانو ولسوالۍ د کونړ سین خوا کې او پر سیړیو د پوخل شو غرونو په لمن کې آباد ده. پوخا به په دغو غرونو زیاتې واورې ورېدلې او تر ډېرو وختونو به پاتې کېدلې چې ورسره به په خوړونو کې اوبه روانې وي. چینی او کویان به له اوبو ډکو خو له تیرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالیو له امله د واورو اورښت کم شوی. خوړونه چینی او څاګانې وچې شوي. د سین اوبه د پخوانیو ویالو او سربندونو ټیټې شوي چې په وجه ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د پاملرنې خیریه ټولنه وایي په افغانستان کې د 80% خلکو میاشتنی عواید کم شوي. د مسی په یو راپور کې ویلي دي چې له دې ډلې 83% خلک په میاشت کې تر 15,000 افغانیو کم عاید لري. په دې اړه جزئیات همایون هیواد اوروي.
د پاملرنې نړیواله موسسه وایي د تیر 2022 کال د سپتمبر میاشتې په پرتله اوس د 83% افغانانو میاشتنی عاید کم شوی. دې موسسې خپل هغه سروې چې نن یې جزئیات په یو راپور کې خپاره کړي دي ویلي دي چې په 9 ولایتونو کې له 301 کسانو څخه چې 50% یې ښځې وي د میاشتني عاید په اړه پوښتنې کړي چې له دې ډلې 83% خلکو ورته ویلي چې په میاشت کې عاید تر 5000 افغانیو یا 950 ډالرو څخه هم کم دی. په راپور کې ویل شوی 68% نارینه وو او 42% ښځو ورته ویلي چې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره له خپلو دوستانو او خپلوانو پیسې پور کوي. پاملرنې موسسې همداشان ویلي دي د دوی سروې ښیي چې د عوایدو له کمیدو سره لوږه او خوارځواکي ډېره شوې، روغتیایي خدمتونه کم شوي یا هم لرې دي او خلک په اسانه لاسرسی ورته نه لري. اقتصادي وضعیت خراب شوی او 80% نجونې له زده کړو منع شوي دي. د پاملرنې موسسې په راپور کې د 80% خلکو له قوله ویل شوي چې خپلو ماشومانو ته د مناسبو خوړو د ورکولو په خاطر پیسې نه لري، چې له دې امله له هرو دریو ماشومانو دوه یې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د پاملرنې موسسه د خوړو په بیو کې انفلاسیون، د دندو او عوایدو له لاسه ورکول او وچکالي د عوایدو د کمیدو مهم لاملونه ګڼي. په ورته وخت کې ځینې افغانان هم وایي د تیر په پرتله یې عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد قاهر همدرد چې پخوا یې په حکومت کې کار کاوه او د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوی، اوس خیاطي کوي. نوموړی همداشان وایي د کورنۍ دوه نور غړي یې هم چې حکومتي کارکوونکي وو بې دندې شوي او اوس یې عاید ډېر کم شوی. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي 8 کاله یې له رسنیو سره کار کړی خو 15 میاشتې کېږي چې بې دندې شوې.
له کله نه چې زه بې وظیفې سوی یم یا هم بې کاره سوی یم، شخصا زه له ګڼو ستونزو سره مخ یم. په دغو نه موده کې چې ما وظیفه درلوده، کار مې کاوه، زه ډېره ښه سپورټر وم د کورنۍ له اقتصادي اړخه، ولې اوس زه نسم کولی چې له کورنۍ سره مرسته وکړم.
که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د پاملرنې موسسې د تازه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې ورته راپورونه او څرګندونې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د یاد سازمان بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د مرستو له کمښت هم شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې اړمنو کسانو ته په کتو باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د لیبیا په درنا ښار کې سیلابونو سخت زیانونه اړولي دي. د هېواد د عجلو خدماتو ادارې ویلي چې د شاوخوا 1.5 زر کسانو مړی موندلی دي. د دې ادارې په وینا له 10 زرو زیات کسان تریتم دي او تر 10 زرو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د لیبیا د ختیځ د ساحلي ښار په وروستیو ورځو کې د ویجاړوونکو سیلابونو شاهد و چې په نتیجه کې ګڼې ودانۍ نړېدلي، همداراز کورونه او موټرونه ډوب شوي دي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
وروسته له هغې چې ویجاړوونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي ښار درنا پر سیند جوړ شوي بندونه او پلونه ویجاړ کړل، په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور تری تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانې سمندرګي دغه ساحلي ښار چې شاوخوا 1 لک کسان پکې ژوند کوي ډېر وڅاپه. څو پولیسي ودانۍ ونړېدې، د استوګنې کورونه او موټرونه په څپاندو اوبو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو له پراخېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپلي هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکي ډلې لیږي. د ملګرو ملتو یوه چارواکي په لیبیا کې دغه پیش شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه په انقره کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن
له لوی خدای هو غورونو او خندو ته چې د سیلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. له سیمې د رارسېدلو اطلاعاتو له مخې داسې ښکاري چې واقعا یوه پراخه طبیعي غمیزه پیښه شوې ده. د ترکیې په حیث چې تر اوسه د لیبیا د خلکو تر څنګ درېدلی یو، په دې سختو ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپلو ورونو تر څنګ درېږو.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یوه ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ګډ فدراسیون یوه کارکوونکې تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپلو مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تری تم شویو کسانو شمیر تر لسو زرو زیات دی. درنا ښار د بنی غازی د ختیځ په 250 کیلومترۍ کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډۍ دي او په دوبي یا اوړي کې سیند وچ وي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالي زیانونه یې واړول. د صدراعظم عبدالحمید دبیبیا په مشۍ د لیبیا هغه حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبې د دریو ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ یې پر یووالي ټینګار کړی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ساده رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره کړي دي. فریدی سیال د لویدیزو مطبوعاتو مخکتنه کړي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې یو مطلب خبر کړي دی چې سرلیک کې دی له هغه افغان متحدانو سره مرسته چې امریکا هیر کړل. په مطلب کې د 2020 کال په فبروري میاشتې راهیسې له طالبانو سره د امریکا د مخکړي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د سولې د خبرو د پیل یادونه شوې چې له مخې امریکایي پوځیان باید د 2020 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه وتلی وای. دا ورسپانې د لیکنې په اساس د دې موافقې پر بنسټ د امریکا په مشرۍ نړیوالو سرتیرو له افغانستانه وتل پیل کړل او په نتیجه کې په افغانستان کې جمهوري نظام ړنګ شو. ایرو ایشیاری ویوز یاتوی دا 2020 کال په جنوري کې جو بایدن د اوسنی ولسمشر په توګه کار پیل کړ او هغه د طالبانو او ټرمپ د ادارې د سولې د دې نیمګړې موافقې د لغوه کېدو پر ځای چې دا کار یې کولی هم شو یوازې دومره وکړل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه یې له می څخه سپتمبر میاشتې ته وغځوله. خبرونه وړاندې لیکي چې د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په جریان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول چې ډېره برخه یې یا د طالبانو لاسته ورغله او یا په سیمه کې تور بازار ته وړاندې شول. خو د ریویو ایشیا په لیکنه دا تاوان د هغې معنوي زیان په مقایسه چې امریکا خپل لسګونه زره متحدان چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره خورا زیاتې قربانۍ ورکړې وې په افغانستان کې یوازې پرېښودل. ګارډین ورځپاڼې د یو راپور په اساس په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي چې په تېره یوه لسیزه کې د مخدره موادو پر ضد د نړیوالې مبارزې لپاره نږدې 1 میلیارد ډالر لګېدلي، خو برعکس دې پیسو له بشري حقونو له سرغړونو سره مرسته کړې ده. ورځپاڼه د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د څېړنو سازمان او د زیانمنو د مخنیوي د نړیوال غیر حکومتي سازمان د موندنو په اساس لیکي چې د مخدره موادو د مخنیوي پر ضد د مبارزې د پالیسۍ او د ملاتړ لپاره د 2012 او 2020 کلونو ترمنځ متحده ایالاتونو 550 میلیونه ډالر او اروپایي ټولنې 282 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. ګارډین وړاندې لیکي چې برېټانیا له 2012 کال وروسته تر اوسه په دې برخه کې 22 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې څه باندې 10 میلیونه ډالر یې په کولمبیا، موزمبیق، دومینیکن جمهوریت او پیرو کې لګول شوي. ورځپاڼه دې راپور ته د اشارې په ترڅ کې لیکي په 2020 کال کې هومره پیسې چې د مخدره موادو د مخنیوي د پالیسۍ او د ملاتړ په برخه کې د مرستې لپاره ځانګړي شوي د سالم او د کار د حقونو په برخه کې نه دي لګول شوي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 2 نوي هېوادونه نو چلک اوایت لري په هغه فهرست کې شامل دي چې د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې مرستې ترلاسه کوي. د ګارډین د معلوماتو لمخې افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته هم د پولیسو د روزنې لپاره یو اندازه پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر ولکر ترک په روان 2020 کال کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پایت رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دا سازمان نه د توانیدلې د نړۍ په هیوادونو کې د مخدره موادو د تولید بهیر ودروي.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د تروریزم ضد ملي مرکز وای په افغانستان او پاکستان کې القاعده شبکه له تاریخي رکود سره مخامخ ده او بیا راپورته کې دلی ناشونی دي. د مرکز مشر کریستی ابیزایت پر امریکا د القاعده شبکې د حملو د 22مې کلیزې په مناسبت دا د امریکا او متحدانو لپاره یو بریا بللې، خو یو شمیر شنون کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد د مبارزه د ملي مرکز له ارزونې سره موافق نه دي.
په امریکا کې دننه پر بیلابیلو هدفونو باندې د القاعده شبکې له مرګونی برید له 2 کلونو تیرېدو وروسته د امریکا د استخباراتو وروستۍ ارزونې ښیي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا د جګړې په پایله کې دغه ډله په عملي توګه ناتوانه شوې او نور په امریکا د برید توان نه لري. د امریکا د ترهګرۍ ضد ملي مرکز مشر کیسټری ابیزید د دوشنبې په ورځ د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د ترهګریزو بریدونو د 22مې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې وویل القاعده په افغانستان او پاکستان کې په خپل تاریخي رکود کې ده او بیا راپورته کېدلې ناشونې دي. هغې زیاته کړې چې القاعده هدف ته د رسیدو وړتیا، د رهبرۍ مهارتونه، د ډلې یووالی، د ټیټو او لوړ رتبه ترمنځ ژمنتیا او یو مناسب محلي چاپیریال له لاسه ورکړی دی. نوموړي دغه موارد د امریکا او د هغې د ملګرو د بریا د بیلګې په توګه یاد کړي دي. په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې د القاعده شبکې 19 ترهګرو، 4 مسافر وړونکو الوتکې وتښتولې. دوه الوتکې په نیویارک د نړیوال سوداګریز مرکز له دوو برجونو سره وجنګولې. یوه بله الوتکه یې واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت سره نږدې له یوې ودانۍ سره ووهله او 4مه الوتکه په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دغو بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه اعلان کړي او د القاعده شبکې د له منځه وړلو په موخه چې مشر یې اسامه بن لادن د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې اوسېده پر دې هیواد برید وکړي. مخکې تر دې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت د تروریزم سره د مبارزې همغږي کوونکي نیکولاس راسموسن د مارچ په میاشت کې وویل چې په متحده ایالاتو باندې د سپتمبر د 11مې برید په شان بل برید به تقریبا د تصور وړ نه وي. خو ټول په افغانستان کې د القاعده د له منځه وړلو په اړه د متحده ایالاتو په څیر خوشبین نه دي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان یو ځل بیا د القاعده لپاره په جنت بدل شوی او دغه ترهګرۍ شبکې خپل جنګیالي له څو محدودو غړو څخه تر 60 لوړ پوړو چارواکو او تر 400 ډېر جنګیالي په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې روزنیز کمپونه زیات کړي او د افغانستان په 4 نورو ولایتونو کې خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. بل پلو یو شمیر امنیتي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز له څرګندونو سره موافق نه دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
تیرو شلو کلونو کې نه یوازې دا چې القاعده له منځه نه ده تللی، بلکې نورو ترهګرو ډلو هم په سیمه کې وده کړې او د دغو ډلو ډېره برخه له القاعده سره نږدې اړیکې لري.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي په سیمه کې تروریستي شبکې چې پخوا یې له القاعده سره تړاو درلود مخ په زیاتېدو دي.
له هغه وخته چې القاعده شبکه د سپتمبر د 11مې په بریدونو تورنه شوه، په حقیقت کې سقوط پیل شو او د مدیریت له نظره په بشپړه توګه فلج شوه. خو نورې ډېرې پیاوړې شبکې چې ځینې شاید پخوا د القاعده غړي وو اعلان وکړ چې دوی فعال دي او ګوندي سازمانونه لري. ښایي د سیمې او نړۍ استخبارات له دغو ډلو سره مبارزه کې ښکیل وي.
اسامه بن لادن چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو اصلي طرح وو، د 2011 کال د مې میاشتې په 2 نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. ایمن الزواهری چې د اسامه بن لادن ځایناستی او د دې شبکې دوهم مشر وو، د 2022 کال د جولای په 11مه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د برید په پایله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو شتون او فعالیت رد کړی او تلی ټینګار کړی چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. له دې سره سره د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له شتون څخه اندېښمن دي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _PA
راپور زموج قضاوت ستاسو
شپک بجه او دیرش دقیقه شوی قدر منوریدون که رسر و سید خبروانی پا دوه همانی مایی که نیمه نره ده خزول پاره ده ازاده راژیو زنگره پروگرام خبریگی خو داشه با پامکره خبرونو تا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څنګ مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټاکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي دي او وایي په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په ژنیو کې د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی. غلی ترک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي ترک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د دوی ګمارل شویو ډلو له 500 زیاتو راستنه شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړي دي. IOM ویلی دی چې دا افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنه شوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ له ایران او پاکستانه د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر علی اکبر مهرابیان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ایران رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دې خبرو کې د برښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برښنا د پرچاوی پر ستونزو هم بحث شوی دی. افغانستان خپله ډېره برښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډېر وخت په کوربه هیوادونو کې د برښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برښنا بهیر ټکنی کیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري چې لیبیا ته چې وروستیو ورښتونو او طوفانونو سخت زیانمن کړی دی مرستې ولیږي. انتونیو تاجانی پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي د ایتالیا حکومت د لیبیا په ختیځ کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې غوښتنه سمدستي ومنله. هغه ویلي چې د ایتالیا د ارزونې یوه ډله له مخکې لیبیا ته روانه شوې ده څو د ملکي خوندیتوب له قطې سره خپلې چارې همغږي کړي. د راپورونو له مخې د لیبیا په ختیځ کې تر سختو ورښتونو او سیلابونو وروسته شاوخوا 10,000 کسان تری تم دي. لیبیایي چارواکو پرون وویل چې تر اوسه د څه باندې 1,500 کسانو مړي ترلاسه شوي، خو دوی وایي دا ویره شته چې د مړیو شمیر له 5,000 واوړي. په تیرو څو ورځو کې د یونان، ترکیې او بلغاریا په ځینو برخو کې هم د دې طوفان له کبله د لږ تر لږه 20 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. او د سویډن ملي راډیو وایي د دې هیواد حکومت اوکراین ته د ګریپین ډوله جنګي جټ الوتکو پر ورکړه غور کوي څو د روسیې پر وړاندې په جګړه کې وکاروي. د راډیو پرون د ځینو سرچینو په حواله چې نه غواړي نومونه یاد شي راپور ورکړ چې د سویډن حکومت د نورو مسایلو تر څنګ غواړي پوه شي چې دا اقدام خپله د سویډن پر دفاعي وړتیا څومره اغېز کوي او په کوم سرعت کولای شي چې د الوتکې اوکراین ته وسپاري. د راپورونو له مخې د سویډن حکومت ښایي د پنجشنبه تر ورځې پورې د خپل هیواد له وسلوالو ځواکونو وغواړي چې دا موضوع په رسمي ډول مطرح کړي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله یم.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده، دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تیرهیي د ستوني.
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدل وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکه ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلی چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو له مخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغانه سوداګره سعیده غزنی مال وایي چې یو شمېر نارینه د کورنۍ لخوا له همغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت په هره موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې او پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، په هر خبره کې امتیاز او لورانو ته ټیټه سترګه باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا اس کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونیو باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم همداسې خپله کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي، او که چېرې په مجلس کې کینې وایي چې د ما خور داسې ده، ما میرمن داسې ده، دا د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمنې برعکس که چېرې د نارینه څومره بدخویه وي بیا هم دا خپل دی خاوند صفات کوي او خپل همداسې خویندې او مورې، او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي. نو د ما هیله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ، دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ، او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپاره د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي، خپل مېرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل مېرمنه.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي. که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلي دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه ښه په تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسو وګورئ د اسلام سپېڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادب هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسي. نو د دې اوږد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ دا دردونه او کړاوونه ولمنځل سي او وزغمل سي، یا که سختي وي او که خوشي وي هغه یو ځای باید وزغمل سي او ولمنځل سي. نو اصلا د دې اړیکو د شوالي لپاره د میرمنې او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي، اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان ونسي او د هغو وقار ته صدمه و نرسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي، نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او میناناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکړي، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. په هغه څه باندې چې میرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشنیو سرګردانیو تیر سي، بلکې داسې یو میناناکه عاطفي او صمیمي او خوشحاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکوال او خبریاله اوګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخکې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغې په وینا په دې کار سره نارینه خپله ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دي درانه شوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډېر زیات بار بار لیدلی دي په ښارونو کې، په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهده یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل. سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښې له مخې وعدې کړي، اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کېږم، دومره تعقیب کېږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی. زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم. د ده څلور پنځه مجرد خویندې م شته، هغوی باندې کار نه شته، د ده نور کسان هم شته، مور یې شته، نورم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر ده، دا ما منلې دي. نو که ډوډۍ لږ یا مالګه کمی یا غوی ته باور وکړه، بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړی زما په د مخې وهلې دی چې اول نان پختنه، اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته ایسه منویل هم دومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ شی مې ونویل. په کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تعقیر د خپل خویندو مور او د نور په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه. زړه دې تشکه خیر دی، اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوشي که ماشوم لږ زره شوخی وکړي هغه وکړي، دغه قصور زمانه وباسي، او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالی واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جینکۍ دنیا ته راوړې دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نه شم راوړ. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله میرمن توهینې او تحقیریې؟
دلیل دا ده چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده. هلک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي، هغه لمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او دا مغه کوچنیوالي نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي ده ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دای کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد دغه انساني برخورد مراتېږي. په اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کوي. هغوی د اولې ورځې نه ماتې دي تر هغو چې مري، او دغه وقدې، دغه غلط برخوردونه، دا ټول دغه پلنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي. بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. او متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ور باندې بند کیږي، کار ور باندې بند کیږي، بیا هغه احتیاجي محتیاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي او نالوستي دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي، واده کیږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، یا تا مور خور لیدای نه شي، ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي، او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کیږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هېڅ، هما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي، هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کور سول، بې دندې سول. یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، له خپلوانو سره د تګ راتګ سیالۍ مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ته راننوځي هلته عامر بل څوک چې په عامه خبره دي میړه وي، د خلکو مخکې خبرې کوي، دا توهیني او تحقیري. په دې عقل تاسو څه وایې؟
عادت نیولې دی دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دي چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د اقل زه وکولی شم سوش پې دلته تېرې کړم، زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي، چا ته پیغور نه شم. هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه، همداسې لکه تریخ زهر غوندي تېرهیي دستوني، اما څه ویلی نه شي. سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي، که دا هغه هم کوي، د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی اتازان وجدان دپاره م فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم. اما دا بیخي او رواج دی، یو عنعنه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي، دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا هېڅ ژوند په معنا ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تېروي چې ودري، دا به څه کېږي، هغه به څه کېږي. په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، بي سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کېږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه دا حالتونه تحمل کوي او پې تحمل کېږي، همیشه دوی ځانونه ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې نامغسې دربشی ودی، اول خزینه او مور او پلوانی پای چی پام کو چی در باندې زور ونه کی، پام کو چی خپل نظر په تا باندې قبول نه کی، تا د سکه مونږ غنی چی ته بیکار بیکاری نو تخناری نه فرق نه کی چی بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو کړو نه چی دوی فامیل دی، دا غوی د خوانم دا کارونه کورنۍ ژوند کی. عموما د علم په هنه د لودل په افغاني ټولنه کې یو خزي د پاره ډیره سخت ده، ځکه هغه اس کله واک اختیار اقتصادي استقلالیت د شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلی او باندو کې یو میرمن لخپل میړه سره په پټی کې کار کوي، که غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخایي، حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته، هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته، نور کسانو ته چې کار کوي. خو بیا هم همدا میرمن د خلکو مخکې تحقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونه شي چې نه کیږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي، اما هغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې دته وهلو ټکولې درکوو. یعنی حتی دوی دونه عقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې د ته ځواب ورکاو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر، د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق او حقوق ورکړی دی، هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته به مشوره څه وي چې حق نه حق د خلکو مخ کې خپل میرمن توهینی تحقیری، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بل از ما مشوره داده چه دا جوان صرف یو چانس. الله تعالی یو زلی انسان دنیا تراوڑی دی. هم دا جوان که تاس دوزخم جوڑه ولیشه جنت هم دا جوان. خبر دل داده چه توی باید متوجه وسی. چه دا جوان داغا الوار جواری چه رازی، حتمن رازی، اغا خواگی ترخی، اغا غام و خوشالی. اغا دواره، اوگه بوگود، یو بل سر لاسون وار کی، با دیر خط اوگه. دوی کولای شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولای شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي. او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولای شي، د دوی استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولای شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډېر خوشحاله ژوند، هغه ډېر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولای شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کېږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور و پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کېږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نورو په مقابل کې دوی ښه برخورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د مېرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي. دا به ښایي ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درن دوستانو، کوم میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهینې کی، ل رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورپاندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمیر نارینه ول خوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم، یا د کور مشری زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښیي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې مېرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې کوي. کله کله د توکې او ټکالې په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې دا د موږ یو بل سره ټوکې ټکالې کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي، او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی ما کمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالت، کورنۍ اوزاد څومره خرابېږي؟
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې میرمنی ورسره جب او یا خبره او خبر گئی اتا کلا کلا فدا سی مواقع کی بیا د نارینه را پاتیا او ټول په مخ کی خپل میرمن وہی ټول مجلس ورسره خرابیږي او ټول ورسره ظاهریږي
کله چې جار جنجال رامانس سی او علت دای چې یو شمیر نارینه د میرمن درناوی نکي د خلکو مخ کی سپک سپوري ورته وای وځي خبره ده چې په کورنۍ کې تو تاریخواله را ستکیږي دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي
مو دا خو ډیر زیات بد اثر کوي یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه دوی هم همدغسې بیا نه دی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وحی و رټیو او بله دا چې ماشومانو باندې مور خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي نو که چیرې خپله مور خفه ویني خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره ځکه چې هماغه احساس هماغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لاونه کړي خو زړه چې ورنه له کرکې کینې او انتقامه ډک وي نو بیا څنګه کیږي بیا دغه مسلم ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي یعنی هماغه څه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هماغه سیاست لري ورته نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي قانون ماتونې ته قانون ماتوي هر ځای کې دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي عامه نظم ګډوډوي او دا ټول په حقیقت کې له پلاره
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه هغو نارینهو ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي خپله میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي تحقیري یو مشوره یې تاسو غواړو دا رقم نارینهو ته ولرو
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړې د بل احترام کوه که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي او کچیر څوک غواړي چې دی ته خلک په ښه سترګه وګوري دی هم باید د نورو احترام وکړي که هغه که هر څوک یې که میرمن وي که یې اولاد وي که هر څوک وي البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي نتیجې او پایلې څه دي خپل چلند ته متوجه وي نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند د دې سبب کیږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي نو ژوند به یې بهتره وي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
مهرباني
درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422 11 40 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری